سلامونه ده سهار شپک بجی دیزه سفیول استان اگزایمو ده ازادی راژیو ده پروگرام تکرغل استو ام پیل پخبرونو کهو. ده هوا پیجندن ایو شمیر ادارو نن ده افغانستان پختیز و جنوب ختیز ولایتونو که ده سخت و بارانونو ده وریدو اچکل کرده ده. ده اداری پا باور ممکن پا کنر، ننگرهار، لغمان، نورستان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست که ده ورختونو لعمل ده سندونو ده اوبو کچه لوده شی چه ورسرخایی سیلونه و بایگی. د آسیا د کرکټ د پنس اوورونو د اتلولۍ مهالویش پرون اعلان شو. د دې مهالویش له مخې افغانستان له سریلانکا او بنګلادیش سره په بی ګروپ کې یوځای شوی دی. په الف ګروپ کې هند، پاکستان او نیپال دی. آسیایي جام لوبې د دغو شپږو ملي لوبډلو ترمنځ د اګست په 10مه پیلېږي. څلور لوبې به په پاکستان کې وشي او نه پاتې به په سریلانکا کې وي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 19مه ترسره شي. د موسیات په نوم د ترکیې د سوداګرو یوې ټولنې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. د دې ټولنې استازیو چایا باتمس او عمر الدریم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې له اوبو، ګازو او سکرو څخه برېښنا تولید کړي، خو په دې برخه کې همکاري ته ضرورت لري. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د دې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې د دواړو لوریو تخنیکي ډلې به د دې پروژو په تړاو بیا بیا سره ګوري، خو نه د دې لیدنو کتنو وخت ټاکل شوی او نه هم ترکی لوري دا خبره توضیح کړي چې دوی څرنګه همکاري ته اړتیا لري. جنوبی افریقا اعلان وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ملګرو ملتونو د جنایي محکمې آی سی سی له لوري د هغه د نیولو امر شوی دی، د بریکس په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جوهانسبورګ ته سفر نه کوي. کرملین پرون وویل په بریکس کې د یاد مخ پر ودې اقتصادي قدرتونو د بلاک په سرمشریزه کې به د روسیې ولسمشر په آنلاین توګه برخه واخلي. په بریکس کې برازیل، روسیا، هند، جنوبی افریقا او چین شامل دي. دا بلاک په 2019 کال کې جوړ شو. آی سی سی په مارچ کې وروسته تر دې د ولسمشر پوتین او د ماشومانو په برخه کې د هغه د کمشنر ماریا بلووا د نیولو امر وکړ چې دوی له اوکراین څخه روسیې ته په زور د اوکراینی ماشومانو په بیولو توران کړل. جنوبی افریقا د آی سی سی غړیتوب لري. د بریکس سرمشریزه د اګست له 22 تر 23 د جنوبی افریقا په پلازمینه جوهانسبورګ کې ترسره کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه له اوکراین سره د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې به اوکراین ته هوایی مدافع، د ټانک ضد توغندي، درون الوتکه او نور پوځي وسایط او مهمات چمتو شي. بیان زیاتوي چې واشنگتن به له خپلو شریکانو او متحدانو سره هڅه وکړي چې د جګړې په ډګر کې د اوکراین اوسنۍ اړتیاوې او د اوږدې مودې په مخه ضرورتونه بشپړ کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا زو اول مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په وینا د هغو ماشومانو شمیر له 10 تر 15 فیصدو پورې لوړ شوی چې په درنو کارونو بوخت دي. دا شمیره په ځانګړي ډول د هغو کورنیو په ماشومانو کې زیاته شوې ده چې سرپرستی یې د ښځو په غاړه ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په لوړېدو دی. اوچا په دې تړاو په یوه ټویټ کې پرون څرګنده کړه چې د کارګر ماشومانو فیصدي 10% کې زیاته شوې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ورته اندېښنه ښکاره کړې وه. د یونیسف د افغانستان د څانګې د ماشومانو د خوندیتوب د برخې مسؤول صفی الله امرخیل تېره میاشت په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د دوی ارزونه شي چې له هرو 15 ماشومانو یو کار کوي او له دې ډلې 22% په درنو کارونو بوخت دي. وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د خښتو په بټۍ کې دروند کار کوي.
بدر سر مجبور د پلار سره کار کوم. سر راځم د پلار تر میدان ټولو سبقونه دي زده. د مکتب عمره د سوایم سر راځم یو شعر څو.
د اوچا په باور د افغانانو په هغو کورنیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر نور هم لوړ دی چې نارینه یې نشته او د کورنیو مسؤلیت ښځو ته پاتې دی. اوچا په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې په دغسې کورنیو کې د کارګرو ماشومانو فیصدي 15% کې لوړه شوې ده. د طالبانو سرپرست حکومت هم دا مني چې د هغو ماشومانو شمیر کم نه دی چې شاخه کارونه کوي. د دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا په ټول افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ملګرو ملتو د 138 کنوانسیون لمخې ماشومان باید د شونځي تر بشپړېدو مخکې کار ونه کړي او د ماشومانو لپاره شاقه کارونه تر 13 کلنۍ مخکې د نړیوالو اصولو لمخې منع دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتونو امرستندوی ماموریت یونما د سولیزو مظاهرچیانو په وړاندې د زور څخه کار اخیستل د اندېښنې وړ بللی دي. د راپورونو په اساس په کابل کې یو شمېر ښځو او آرایشګرو پرون د طالبانو د پرېکړې په غبرګون چې آرایشګاوې بندې کړي دي مظاهرې ته وتلي وي، خو د طالبانو ځواکونو د هغوی د لرې کولو لپاره ان له اپاش موټرونو هم کار اخیستی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
دا د اعتراض کوونکو مېرمنو شور او د طالب ځواکونو د ډزو غږونه دي چې ور بیا د کابل د شارینو له کوڅو واورېدل شول. د کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ طالب ځواکونو د دغو لسګونه مېرمنو د اعتراض د خورولو په هدف په دوی اوبه وشیندلې او هوایي ډزې پرې وکړې. دغه مېرمنې د ښځینه سینګارتونونو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې واټونو ته راوتلې وي. دوی لموږ زموږ اوبه او ډوډۍ ماخلی شعار له ځانونو سره لیږدوه. یوې معترضې مېرمنې ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې داسې ادعا کړې:
مر کوچه په کوچه مې پولن ممو
پمون پسې کوڅه په کوڅه ګرځي، زما ماسک وغورځېدې، پمونږ وښ کې بخون کې ګاز وشیندل، پمونږ ډزې وکړې، مونږ ته برقي شاټونه راکړل، مونږ په ډنډو ووهلو، مونږ کوڅو په کوڅو ځغلو. زما عمر دومره ډیر نه دی، 15 یا 18 کاله عمر لرم، خو د خپلې مور د خپلې خور او د ټولو د حق لپاره مبارزه کوم.
یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې برخه لرله ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي:
بله ډیر تاوتریخوالی وکړ، هوایي ډزې وکړې، موږ اوبه وشیندلې، نجونې وهلې او موبایلونه ترې واخیستل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل ټویټر لیکلی چې د ښځینه سینګارتونونو د بندېدو په غبرګون کې د مېرمنو د سولهییز لاریون په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. یوناما ویلي افغانان حق لري چې په خپلواک ډول خپل غږ پورته کړي او موجوده نظام باید د دغه حق احترام وکړي. د خزینه سنگرتونونو د بندیز پاړه د طالبانو فرمان 13 میاشت صادر شو. یو شمیر مېرمنو ویلي چې د همدغه سنگرتونونو للارې د خپلو کورنۍ لپاره حلاله نفقه ګټي. د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې په اعتراضونو او لاریونونو تر ډیره بندیز دی، او کله هم چې افغانانو په ځنګړي ډول مېرمنو دغه ډول لاریونونه او اعتراضونه کړي، طالب ځواکونو یې د خورولو لپاره تاوتریخوالی کړی. د تیر جون میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزینه سینګارتونونو مسؤلینو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل دغه کاروبار وتړي. په دې اړه د فرمان نسخه چې رسنیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې دغه پریکړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ شوې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د بشر حقونو د بیلابیلو بنسټونو له لوري غندل شوې او دا د افغان ښځو د کار او فعالیت محدودول ښودل شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ویلي و چې په دغه سینګارتونونو کې ډېرې پیسې لګېدلې چې د کورنیو لپاره یې ستونزې جوړې کړې وي. نوموړي دغه شان په دې سینګارتونونو کې د ښځو د وریځو ویستل، د ویښتو پرې کول او د سختګي ویښتو لګول غیر شرعي عمل بللی و. د خزینه سینګارتونونو د بندیز د پریکړې د عملي کېدو یوه میاشت ورکړل شوی وخت یوه اونۍ وروسته پوره کیږي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو هر ډول زده کړې منع کړې دي. دوی دغه شان په ډېری دولتي او ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم لګولی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د امریکا خزانه وزارت د عراق 14 بانکونو ته د ډالر پر انتقال بندیز ولګاو. دا پریکړه د امریکا د خزانه وزارت له یوې کلنې څارنې وروسته شوې ده چې ښایي د عراق اقتصاد اغیزمن کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا خزانه وزارت د نیویارک مرکزی بانک د عراق پر څوارلس بانکونو بندیز ولګاوه. د وال سټریټ جرنال رسپانې د راپور له مخې دا تحریم د دې لپاره لګول شوی دی چې د عراق د څوارلس بانکونه تورن شوي دي چې ایران ته یې ډالر انتقالول. یو امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه وکړه وال سټریټ جرنال رسپانې ته وویل چې له عراقي بانکونو ایران ته د استول شویو ډالرو په تړاو دوی کره شواهد ترلاسه کړي دي چې ځینې پیسې یې ځانګړو کسانو ترلاسه کړي دي. د دې تحریم له مخې چې پرون اعلان شو واشنگتن د عراق دغو څوارلس بانکونو ته د ډالر لیږدول منع کړي دي. دا بندیز په داسې وخت کې لګېدلی دی چې په وروستیو کې واشنگتن له ایران سره د شخړو د کمېدو هڅې کولې، په ځانګړي ډول چې کله د امریکا خزانې وزارت عراق ته اجازه ورکړه چې د ایران 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. عراق د ګاز او برېښنا له درکه له ایرانه د دغو ډالرو پور راوړی و، خو بل لور ته د ایران دې هڅو چې په فارس خلیج کې څو ځله د بهرنیو کښتیو مخه ونیوله واشنگتن عکس العمل ته وهڅاوه، او تیره اونۍ د امریکا دفاع وزارت فارس خلیج ته د جنګي بیړیو او پرمختلليو الوتکو د لیږلو خبر ورکړ. همدارسې خبرداری ورکړ چې تر دې وروسته دې تهران په دې اوبو کې د کښتیو د تګ راتګ مخه نه نیسي. تر دې مخکې هم امریکا د عراق څلورو بانکونو ته د ډالر د لیږدېدو مخه نیولې وه چې له امله یې د دینار ارزښت په نړیوالو بازارونو کې ښکته شو او عراق ته د وارداتو قیمت لوړ شو. البته د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د راپور له مخې د عراق د څوارلس بانکونه چې تازه بندیز پرې لګېدلی دی د دغه هیواد له 1.9% شتمني لري، چې ښایي دا تحریم د عامو خلکو پر ژوند ډېر زیات اغېز ونه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کندوز ولایت کې یو شمیر خلک د شړومبو د پیروپلور لاره د خپل کورنیو د ژوند اړتیاوې او اقتصادي ستونزې اواروي. له دوی څخه یو هم قدرت الله دی چې له دیارلسو کالو راهیسې د شړومبو جوړولو او پلورلو له لارې د څلورو کورنیو د ژوند اړتیاوې پوره کوي چې تعداد یې څلیرشت نفرو ته رسیږي.
په کندوز کې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د شړومبو بازار هم ښه تود شوی دی. شړومبې یا تروې چې له چکی او یا هم مستو څخه جوړیږي، دا لبناتي څښاک د افغانانو ترمنځ ډیر مینوال لري او په ځانګړې توګه د اوړي په موسم کې د ګرمۍ په مقابل کې خلک له شړومبو څخه ډیره ګټه اخلي. څلوېښت کلن قدرت الله له دیارلس کالو راهیسې په کندوز ښار کې شړومبې پلوري. د هغه مخې ته له یخو شړومبو ډک دیګونه ایښي دي او خپل پیرودونکو ته شړومبې ورکوي. هغه د خپل کار او فعالیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تقریبا 13 سال میشه کې درې مسلک دوغ فروشي
است. له 13 کالو راهیسې د شړومبو پلورلو دکان لرم. هر ورځ له 13 منه نیولې تر 15 منه چکی څخه شړومبې جوړوم او خپل پیرودونکو ته یې وړاندې کوم. نظافت او حفظ الصحه مراتول دا دوه هغه لاملونه دي چې زما د پیرودونکو شمیر زیات کړی دی.
هغه وایي هر ورځ له 100 کیلو تازه چکی څخه شړومبې جوړوي او خپل پیرودونکو ته وړاندې کوي.
ما چکر مستقیم از قلعه‌زال میخریم.
زه خپل قلعه‌زال او چاردری ولسوالیو ته زم او هلته له مالدارانو څخه تازه چکا او مستې راوړم او بیا ورڅخه شړومبې جوړوم. له شړومبو سره زیره، تازه نعنا، ګشنیز، زنجبیل، تور مرچ، بادرنګ، مالګه، اوبه او یخ ګډوو. نو په پایله کې د شړومبو خوند او روغتیایي ګټې نورې هم زیاتېږي.
ښاغلی قدرت الله وایي چې پر خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سربیره د درې نورو کورنیو د روزګار څرخ هم له همدې لارې چلیږي.
چهار فامیل به حساب د دوکان خرچ مخارج شسته.
په دې دوکان کې موږ څلور نفره کار کوو او زموږ د کورنیو شمیر څلیرویشت نفرو ته رسیږي. د همدې شړومبو پلورلو له لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې، ورځني لګښتونه، د کور کرایه او د دوکان کرایه پوره کوو. له خپل کار څخه راضي یم.
د کندز ښار یو وستونکی عبدالبصیر لودین وایي شړومبې د ګرمۍ ضد څښاک دی او د هضم په بهیر کې هم مرسته کوي.
دلته شړومبو ته راغلی دی، ډېر ښې شړومبې ورکوي، ډېر پاک صفا اوبه یې هم ښه پاکې دي. دلته شړومبې څکو، ښې شړومبې دي. یو اته کاله کېږي دلته راځي سپي دپاره ښې دي شړومبې، ګرمي ورکوي.
د دې ولایت یو بل وستونکی احمد الله بیا وایي شړومبې د وزن په کمولو کې د وینې فشار او د شکر ناروغۍ په کنټرول کې هم مرسته کوي.
د دې چې دا نظافت لږ زره ښه ده، نظافت یې ډېر ده او ښه دوغ ورکوي. کندز کې خو داسې په هر چارای کې هر نوش کې دوغ فروشان ډېر دي او خصوصا د دې دوغ فروشي ښه چلیږي، نظافت یې ښه ده، ښه دوغ ورکوي. د ګرمې هوا لپاره دوغ ښه ده.
د معلوماتو له مخې شړومبې د کلسیم او پروټین ښه غنی سرچینه ده او د شړومبو څخه پر غاښونو سربیره د بدن نورو هډوکو ته هم ډیره ګټه رسوي. د یو شمیر کندوزیانو په خبره هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوریدیږي د هغو په پرتله وطني لبنیات له ښه کیفیت او خوند څخه برخمن دي او پر افغانانو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای باید له وطني لبنیاتو ګټه واخلي تر څو هم د مالدارانو او هم د هیواد عواید لوړ شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د رادیو د آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. سلام صاحب، د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د ملګرو څخه سره په تماس کې یم. زموږ دا د مکتب په عقله باندې چې کومې خبرې دنیا کې او د افغانستان خلک کې باید دا مکتبونه په ژر خلاص شي. دا دا نه معنی چې هغه د شریعت څخه مخالف وي. هغه څوک چې بدکار یې که ښځه یې که نری، هغه خو پر د دواړو باندې دا جزا لګه. موږ داسې یو د ښځو حقوق غواړو چې هغه په شریعت مطابق وي او دا مقصدونه باید موږ ضرورت ورته لرو. ټول افغانستان ضرورت ورته لري، و ښځو معلمینو ته، و ښځو ډاکترانو ته. نو موږ دا غواړو چې هر څوک نو بدکاره نه دي، هر څوک خو په تاسې کار سواری شي په بد هغه مه ګوري. نو باید تاسې دوی داسې یو ترتیب جوړ کړي چې هر څوک په مکتب کې که په پوهنتون کې خو یو سړی یا یو فرد به یو غلط کار کوي، هغه باید مجازات شي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. هیله کوم چې دا زما پیغام په بار بار بیا خپور کړي. ما د ازادي رادیو کارکوونکو ته دغه پیغام دی. د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ د خونې علاقه موږ د کلیپنانو ښځینه لرو. نو زه هیله کوم مسؤولو چارواکو ته چې موږ دغه پاملرنې ته عزت پېژن دې پاملرنه وکړي. او بل موږ کوتل خراب وي، زه دې هیله کوم د زمین دور سره چې موږ سرحد پروت یې دغه کوتل د موږ جوړ کړي.
سلامونه، ورځ مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ به وي. زه یو تن افغان محصل یم چې د ساوتیشن یونیورسټي جنوبي اسیا پوهنتون چې په هند کې موقعیت لري د هغو د ماستر اسکالرشپ ته کامیاب شوی یم. نو دا پوهنتون مشترک د سارک سازمان د غړو هیوادو دی. نو افغانستان په خپله سهمیه کې باید هر کال د هغو بورسونو ته باید شاګردان کامیاب شي د افغانستان څخه، لکه د نورو هیوادو څخه. نو د ویزې د نه شتون له امله موږ کامیاب شوي یو تر ټاکلې نېټې پوهنتون ته د حاضرۍ دپاره ونه رسېږي. نو موږ به خپل سکالرشپونه د لاسه ورکړو. نو که په دغه هکله لږ څه همکاري راسره کوی شي چې دا زموږ غږ ته مقامات پورې ورسوئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکوو.
امید ده چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوي، نو دا ماته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې ملګرې سره د جنګ او دښتې کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزني کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و یو مرکز و.
کنر تا کورنیو او هلمند تا بحرانیو سیلانیانو مخه کرده.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
Well, I came in 1978. No, this is the first time.
ده چې وبریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای.
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې دی ویلند کیسې خواند هم لري.
کده دې خبری مجلې تر پای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکاره کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند دودیزه مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعرې کیږي. دې کلنۍ مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو ښارونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلنډ او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبې په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یوه څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله اعظم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دې پورته کړي. د زغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شعرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یوه غزل واوروله.
کن گیلا بدر نڅن را تش کوده نکبی مسکاد نزدا من نمنه نپو پرموز یار داسه داسه کوي داسه دیوانه نکری کاش محزب نک بنگری وای دیو بن په خاکه سړی پوجان شي د بنگرو باندې سرنګای نکری د کاروان اوخ کې په کې سوځي ته خبر هم نه
ورپسې. نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بې وزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړی غزل په خپل زړه راښکونکي غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدونکې توپیری چلن څخه ګیله منې وي. زمزمې نیازی همدا ګیلې په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وي.
نا پوهیدم فلک دې نه خوشباوره وما چې په سنګري سنګري حالات څنګه
ما می دیخپلو ارادو تا ورنه هم را تیب کرل چستا دنیت نمخی تمره مختصر اوما ستا ده سپیرو با وجود با غار حس کولما دی مرحلی تب رسیگ جون خبر اوما موگ با ده تش خنده باید را لور اپنید تو زمانی زده لدیبل مخ خبر والے ٹول کھلی شکھن اوما خدائی خبر والے ہر چابی باوا روما
مشاعرہ کے گنو شاعرانو شیرونه ولوستل چې پکې په ملي اوالي تلپاتې سولې د کونړ پر سیند د اوبو برېښنا بندونو جوړول د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر به پیل کول خزو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه وشوه له 2006 زیږدیز کال را په دیخوا جرمني کې کونړي ځوانانو فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې دوی هڅه کړې چې په جرمني کې میشت افغان ماشومانو ته د دین کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړې دي او لای هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د کلکړو مشاعرو لړۍ دوامدار ساتلې ده
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
ملان کندرا تیرونی د جولای په 12 مړ شو دی له اصل چکی وو خو په 1955 کال کې فرانسې ته تبعید شو دا هغه وخت چې سلواکیا له د تابعیت وګرځاوه خو 40 کاله وروسته چې جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ کندرا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو نور د فریدې سیال پراپور کې
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې په چکی ژبه لیکنی کولی خو په نویمو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو د چک جمهوریت وروسته له 40 کلونو بیرته تابعیت ورکړ د جولای په 12 چې کله په پلازمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ویر وکړه مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکو فرانس خبری اژانس ته خپل زړه تشکر
زایران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم دی و مې یادېږي پرته لسه شکل چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغی زینه وو د اثر د کرکتون کو په باور د پزینو ناولونو کې محسوس دی او د شیر دنیاګی خوې حسی هم د موسیقی دنیاګی ده د چک د پلاسمین پراګ او سیدونکې یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ماته یو دلیل په لاس راکړی چې ډېر دقت ورته وکړم د ده سب پیچلی دی اوږدې او پیچلي جملې لري خو لوستلې خوندور دي
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه د په دې شعرونو کې هغه ادبیات غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه هم کیسې هم ننداري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویلې کله شي په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلې یا د پکې برخه اخیستې ده یو شمیر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډیر کله ښه او بد هیروي، خو که چیرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډیر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چیرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوه شي چې څومره زمان یې هسې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یې به دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنی که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوي وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش یې واضح دی. که چیرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیښه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوي وي نو هغه به نه پټوو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډېر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادېدل ضروري دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږ ګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دی چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، ښایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تیر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده. ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېری نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځانه سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطراتو کتابچه درلوده او د هغو زومیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي، هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل یو ملګری سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه په کې لیکلي ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپل خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغه وخت کې یم، یعنی ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې د هغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په څنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه تبیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید د دې چې په نوي کال کې د ماتې په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه وم او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو، عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبتې ګټې لري. موږ کولی شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هر هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو وشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوی دی، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي. یعنې هر ډول ستونزو ته ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسې کیږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خواند هم لري، او مهمه خبره ده چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېرې واخه ژبه ایرایه شوي دي، او دا کتاب لوستونکي ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه داسې یو انګیزه نه ده لکه د روپوهنې ځینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت یا تش انګیزه ده. او موږ په روپوهنه کې ځینې کتابونه پښتو کې لیکل شوي یا ژباړل شوي چې هغه موټیویشنل کتابونه دي، یوازې انګیزه ورکوي او لار چاته نه ښیي. مثلا وایي ته کولی شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو ښه یې، تله چا کم نه یې، خدا سي درته نه وایي چې څنګه یې کولی شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کې ورکو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسندې چوي. نو داسې یوه انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه در کول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولی شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښایي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یوه مهمه یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لارو پهنی ځړ خبرته وګورو. لوستونکو ته دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ راتر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. همدغه کتاب یو کیسې ده کې اشاره وکړو. مثلا ریش ننګیال دی تر دې حد په غربت کې ژوند کړي، بوکم او دی کموم رو چې پلار وفات شو، بیا لغې ورسته د لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به پیو ځای کې واخیستل یو ګیلن، بل ځای کې به بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. د دومره سختیو بیا د یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکونکي او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل، او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خوري وکړه، تکلیف یې وبسلو، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم خپل ژوند ښه کړ او هم د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه باغبرې شو، رشخند کېده د خلکو لخوا، پښې نه وه، خو هیڅکله یې خپل همت ونه بایلو، تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي، په خپل همت ځان تر یو ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له ننه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالی په زردالو سیمه کې د نای پونم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولی تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال فولکلورس او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې د نای کلا او د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅي کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی. کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپل اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم مرته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومتر کې په غره کې دی چې د غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کیږي. داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه سب تاسو ځینې حوالی خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لوی تاریخي سیمه بده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي ابدو کې نه ده ثبت شوی. نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلې سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه امهاغه د نای زندان دی. د سیمه خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې تر څنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه ولاند یا د غزنوی دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او کې بڼه نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کیږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپل دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنی له یوې کوټې بلې کوټې ته. دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم
دی دوری یو معبد کوند خالی ځکه دغه غزنویانو لراتګ مخ ته شوی تا غزنویانو نه ته جوړ کړ او نه غزنوی پیر په دې مخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی نه دا اصلا د ښکاری لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز یو معبد
شه دغه تاسو چې وایست دغه زندان دی نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي تاسو لیدلی دي؟
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه چا ته به بندي ورکوس کو او همالته به پکې وو یا د پړې په واسطه یا په هر ترتیب چې ول خو معمولا به یې د پړې په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بېرته هغه د راوتلو هڅه هم کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنی هېڅ رڼا نه لري تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغو تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول او ځینې بیا دریڅې هم لري رڼا هم ورځي او ځینې دي کېناستلو دپاره هم دي ګردي هم دي چارکونجې هم دي او مربع ډوله خو ډېرې ورسرانې شوي دي یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ترې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک پکې ګرځېدای شي راډکې شوي دي خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړی وي اوس تر ډېره سړی یوازې پکې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود وو نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادینه سمڅو ته ورننوځئ هلته کوټې دي رواقونه دي او داسې صوفۍ جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان وو ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي خو په اوس حال کې یوازې او یوازې ځینې محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلکې وې دوام به یې ډېر کاوه.
جلسه سیب د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې مشته مو وخت راک په پای کې د یو فرهنګي شخصیت د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غشتنه څه ده؟
په ټوله کې خو می وړاندیز دا ده چې د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي په اړه یې کره تحقیقات وشي همدلته کیندنې وشي همدلته مسلکي ټیمونه راسي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي وګوري څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و یا یو معبد و خو کره څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي.
دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورخلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږ کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. دې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکي دي او دغه بهرني سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړي. نوموړي دغه ولایت د سفر پر مهال رسنیو ته ویلي چې هلمند ولایت یې د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمېر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوز په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل. هغه وای اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز صدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
ځکه یو د کونړ د خلکو اقتصاد سره خوش دی، ډېرې پیسې د ځان سره راوړې، ولته مصارفات وکړو. بل دغه داغه فرهنګ سره موږ آشنا شولو، زموږ د فرهنګ سره هغه آشنا شولو. د دې وجه دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځېدل. خو زما نورو هیوادوانو ته هم دا پیغام دی چې راځي چې کونړ په هر دره کې په آزاده فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د صدآباد بل اوسیدونکي ضیاء الرحمن سپینغر وایي له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د
ملی یووالی په لار کې دا ډېر ارزښتمن کار دی. بله لویه ګټه چې دا هغه دا ده چې د انسانانو په روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیایي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤولین کونړ او د هېواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ د نورستان کامدیش وانت ویګل واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزی پښتونخوا مومندو باجوړ دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولی او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره پونم بنسټ دغه افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه لڅ باندې دوه نوې راهیسې یعنی د جولای لشپژمې را په دې خو روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړې په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمېدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې دی او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کومه انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری داغه مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګ چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر او ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علي چې د سوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب د دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یادو هنرونو سره مینه لري بیګټې نه بولي.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او که مخامخ وي. ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه ښځینه دواړه هغې که غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده. نو دا ګټه لري، تاوان یې نشته، بل وړیا دی او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري یو له بده مرغه اوسته نو دا خو بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انځورګرانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی انځورونه اوس د پخوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه یې خپل د انځورګرۍ مرکزونه تړلي دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینهوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، رنگ میں اور تورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جھوڑ گیا محل، کس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل سچ کو دشپ نم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندا راوڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اورتا ورکل بیاد خود بلبل شراب میں اورتا ورکل بیاد خود بلبل سندر سپنو شگونا میں جوڑ کیا محل